څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعت ده. السلام علیکم اوري چی د ولسمشر لومړی مرستیال اسلام آباد د طالبانو کوربه بولی، بلخوا د ملي امنیت سلاکار هم پاکستان ته په اشاره وایي
زما دښمن دی که دوست دی که هر څه چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړي.
د تورونو پر دغه تبادله د یوه شنونکي مرکه هم خپروو.
طالبانو لخوا کم برید کیږي د دې د مړو چې کم ترسیل یا ټول بیا پاکستان ته راغلي.
په تخار کې نه امنیو خلک اندېښمن کړي. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د بریتانیا د حکومت یو وزیر وروسته له هغې استعفا وکړه چې په یوه ورځپاڼې کې یې عکسونه خپاره شول. دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو، د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. نن یکشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان شپږمه د جون میاشتې او وشتمه. په پیل کې له صفي الله ستانکزي نه خبرونه اورئ.
سلام، د مهمو خبرونو سر ټکی. د میدان وردګ امنیه قومندان تایید کړ چې چک او سید آباد ولسوالۍ طالبانو نیولی او شپږ پنځوس افغان پولیس د دې ډلې په لاس تیر شوي. طالبان په بلخ کې د نوبهار خصوصي راډیو له لارې خبرونه کوي او تمه ده د امریکا او اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیران نن په روم کې وګورم. پوره خبرونه د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي شپږ پنځوس افغان پولیس د چک او سید آباد ولسوالیو د سقوط پر مهال د طالبانو په لاس اسیر شوي دي. دا خبره د میدان وردګ امنی قومندان سمنوال مصطفی مایار ازادي راډیو ته وکړه.
سید آباد کې ګڼ شمېر چې پولیس هلته هم زموږ حدودا دېرش نفره وو. د ملي اردو دقیق ارقام نه دي راته معلوم. په چک یولس نفره پولیس هلته چې په قرارګاډي ولسوالۍ کې سره تابع شوي وو او پنځلس نفره په درې موقعو د پوستو خبره مطلب بس نه ده. ولدي د جنگ د فشار اسیران سره
دي. د افغانستان کورنیو چارو او دفاع وزارتونو لا تر دې دمه د طالبانو په لاس د لسګونو افغان سرتیرو د بندیانیدو په اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. طالبانو بیا ادعا کړې چې په سید آبادو کې یو سلو نوي عسکر ژوندې نیولي، شپږ تنه یې وژلي او اووه نورې ټپیان کړي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي طالبان د نوبهار خصوصي راډیو امواج د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. متی الله کریمی نن د خبر ازادي راډیو ته وکړه او ټینګار یې وکړ چې امنیتي چارواکي هڅه کوي د طالبانو د خبرونو مخه ونیسي. نوبهار د بلخ له لومړنیو خصوصي راډیوګانو د چې په بلخ کې نوي ښار کې تاسیس شوي. طالبانو تیره اونۍ د بلخ د اتو ولسوالیو کنټرول په لاس کې واخیست، خو افغان پوځیانو هم ځینې ولسوالۍ بیرته ترې ونیولې. په افغانستان کې د کرونا وبا په خاطر لګیدلو محدودیتونو د یو شمېر کوژدنو ودونه ځنډولی دي. د عامه روغتیا وزارت د کرونا وبا لپاره محدودیتونه وضع کړي چې پکې د ودونو سالونونه او نور عامه ځایونه او پارکونه هم شامل دي او تړل شوي. د کوژدنو له ډلې نوید او مقبولې په نوم دوو کسانو ازادي راډیو ته وویل نیت یې درلود چې په همدې لنډو ورځو کې واده وکړي، خو محدودیتونه یې مخه ونیوله. دوی وایي اوس په تمه دي چې قرنطین ختم شي او دوی وتوانېږي خپل واده په یو هوټل کې ترسره کړي. د کابل د هوټلدارانو اتحادیه وایي د ودونو د سالونو په بندېدو سره شاوخوا پنځلس زره کسان بیکاره شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د چنګاښ تر اتلسمې محدودیتونه وضع کړي او وایي خلک باید د کرونا وبا په مهار کې پوره همکاري وکړي. د همګړۍ د رسمي شمېرو له مخې نږدې یو لک شپاړس زره کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې څلور زره اووه سوه دېرش تنه مړه شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د اسرائیل د بهرنیو چارو نوی وزیر یایر لاپید سره ګوري. د دوی لیدنه د ایتالیا په روم ښار کې پلان شوې، چیرته چې بلینکن په درې ورځني سفر بوخت دی. د دوی د لیدنې یوه اجنډا له ایران سره د اټومي تړون موضوع ده. د ولسمشر جو بایدن اداره هڅه کوي له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون احیا کړي. اسرائیل په سیمه کې د ایران فعالیتونه خطرناکه بللي او په وار وار له دغه هیواد سره د نړۍ په تعامل باندې اندېښنه ښودلې. د اسرائیلو صدر اعظم نفتالی بنت ویلي د ایران رژیم حاضر دی چې پوځي می پروگرام ته درسیدو لپاره کلونه خپل ولس وګیاو. دا هغه رژیم دی چې تعامل ورسره نه کیږي. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی امریکا لا هم له ایران سره د نظر مخالفت لري. له ایران سره له 2015 کال اټومي تړون لاسلیکونکو شپږ واره له ایرانی مرکچانو سره خبرې کړي او هڅه لري چې امریکا او ایران سلا ته ورسیږي او دا تړون بیا راژوندی شي. د بنو جانی خیلو پرلتوال او د حکومت لخوا ورلګل شوی جرګې ترمنځ هوکړه شوی چې لمخې د احتجاج کوونکو غوښتنې منل شوې دي. د حکومت لخوا په جرګه کې زبیر احمد نیازی او د خیبر پختونخوا د ترانسپورت وزیر ملک شاه محمود وزیر په بنو کې د جون په ویشتمه یوې غونډې ته وویل چې په منل شوی غوښتنو کې د هغو احتجاج کوونکو خوشي کول هم شامل دي چې پوځیانو نیولې وو، خو دا روښانه نه ده چې شمیرې څومره دی. د مشال رادیو خبریال د معلوماتو تر مخه د جانی خیلو لخوا د جون په درویشتمه اسلام آباد ته د لاریون پر مهال په لاره کې د شوو زیانونو پوره کولو او د وژل شوي احتجاج کوونکي کورنۍ ته د مالی مرستې غوښتنه هم معاوضې غوښتنه هم منل شوې، خو د پرلتوالو مهمه غوښتنه د امن ده. دوی وایي حکومت دې ضمانت ورکړي چې د ټولو وسلوالو پر ضد به یو شان عملیات کوي. د جانی خیلو مظاهره شان د خپل یو مشر ملک نصیب خان د وژنې په خلاف د مې له 1.5 راهیسې احتجاج کوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته د پاپنسن کې د مازیګر 4 بجې او 5 دقیقې سوي د دې او ساته خبرونه د راپورونو برخه ته ورځو. د ولس مشر لمړی مرستيال پاکستان د طالبانو کوربه بولی وایي چې دغه هیواد کولای سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ مرسته وکړي او د افغانستان په یو شملګري بدل سي. امر الله صالح د خبرداري هم ورکوي چې د اوسنی سیاست په دوام او له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لوی بیا پرې کوي. بلخو د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې پاکستان د دې حق نه لري افغان وګړي د افغانستان پر ضد وکاروي. اسلام آباد تل دغه ډول تورونه رد کړي دي. جزئیات په یو راپور کې
د جمهور رئیس غنی لومړی مرستیال امر الله صالح یو ځل بیا د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو له دوام او د دې اړیکو د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکوي. خغل صالح واشنگتن ته د جمهور رئیس غنی په مشرۍ د پلاوی د سفر په اړه یو یادښت کې چې په خپل رسمي فیسبوک باندې خبر کړی لیکي، د سفر کې امریکایي چارواکو ته یادونه شوې چې له پاکستان د طالبانو د قربه په توګه د دې ډلې لزیګندې تر نه کولای شي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ ونډه ولري او د افغانستان په یو خملګری بدل شي. د امر الله صالح په خبره پاکستان لدی پرته یوازې د دې انتخاب لري چې خپل اوسنی سیاست ته دوام ورکړي او په خبرو کې له جمهوریت او په عمل کې د طالبانو په ملاتړ سره بیل به باوري جوړولو بل څه پلاس را نوړي. د جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال پاکستان ته په اشاره لیکي د نه منلو سیاست او په الفاظو قناعت ورکول پایله نه لري. طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنۍ ته نشي او له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لویا بیا پری کړي. امر الله صالح امریکا ته د افغان پلاوی د سفر یو بل موخه او امریکایي چارواکو سره د لیدنې یو موضوع د سولې او جګړې په اړه د طالبانو ستراتیژي یادوي او زیاتوي. طالبان د علي او ملاتړي د مخس په توګه عمل او د پلان جوړولو د دزګام مدیریت کوي. هغه وایي د طالبانو روان پوځي عملیات خي چې د طالبانو له فکر ورها خو یو منظمه پوځي دزګا کار کوي او د همغږي مسولیت ورتر غاړ دی او د دې خبرې د اثبات لپاره مادي او مانوي ثبوتونه وړاندې شوې دي. خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد به ازادي رادیو سره خبرو کې دا خبره ردوي او وایي پاکستان سره د افغانستان د یو ګاونډي په توګه اړیکه لري. هغه بیا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب هم د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه د نیوکې ګوته نیولې. خغلی محب د افغانستان ملي ټلویزیون سره مرکه کې پاکستان تورن کړی چې افغانانو ته د افغانستان پر ضد وسله ورکوي.
زما دشمن دی که دوست مې دی که هر چی چې مې دی که زما مخالف دی. زما په هیواد کې دننه وخت کله چې دا ستا مملکت ته راغلو ته بین المللي اصولو په چوکاټ کې د دې حق نه لري چې ته زما وګړی زما پر ضد استعمال کړې. دا خو ډېر هغه اساسي د ګاونډیتوب اصول دي، د بین المللي قوانین دي د مملکتونو ترمنځ. نو زمونږ خبره د دې نه ده چې مونږ سره تعامل کوي که نه کوي. مونږ بعضو مملکتونو سره ډېر ښه تعاملات لرو، بعضو سره ډېر کم لرو.
حمدالله محب دې مرکه کې پر طالبانو هم نیوکه وکړه چې فکر کوي د زور له لارې به بریالي شي. خو ده وویل افغانان نور طالبان نه غواړي. افغانستان داسې مهال د پاکستان او طالبانو په اړیکه نیوکه کوي چې تازه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید اسلام آباد کې رسنیو ته ویلي له طالبانو غواړي چې پاکستانی طالبانو او نورو ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد وکاروي.
بہت بڑا عمران خان
گوری دادی عمران خان دیر لوی بریک دا چی مونگ امریکا تا دا افغانستان و افغانان خلاف هیچ دول اڈی نور کھو. لمڑی وزیر دا ہم ویلی چی دا افغانستان خلاف دا پاکستان خاوران کارول کی اس مونگ ہم نا طالبان دا ہیل درو چی دا پاکستانی طالبان تحریک و نور تا دا سی کمکار اجازہ ور نکڑی چی دا پاکستان خلق و مال و زان تا زیان ورسی گی
نقصان پہنچے.
افغان حکومت لدی وڑان دی ہم ل پاکستان او طالبان غوختی څو د خپل منځي اړیکو باندې وضاحت ورکړي. جمهور رئیس غنی دا هم ویلی پاکستان باید د طالبانو په ملاتړ او نملاتړ سره ل افغانستان سره له دوستۍ او دښمنۍ یو وټاکی. خو پاکستان بیا تل د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاس وهنه او د طالبانو لملاتړ انکار کړی دی. د پاکستان صدر اعظم په خپل وروستۍ لیکنه کې چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼه خبره کړې و ویلی وو طالبان نشي کولای پر ټول افغانستان واکمن شي.
ومردل چې د افغانستان د ولسمشر لمړی مرستیال وی پاکستان کولی سي د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ مرسته وکړي او د افغانستان په یو ښه ملګري بدل سي. امر الله سلی د غرض تور لګولې چې پاکستان د طالبانو کوربتوب کوي. شغلی سلی د خبردار هم ورکړي چې د اوسنی سیاست په دوام له طالبانو سره په ملتیا به پاکستان لوی بیا پرې کوي. په بلجیم کې مې د سیاسي مسایلو له شنونکي ملک بازی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ولسمشر لمړی مرستیال امر الله سلی یو بار بیا پاکستان ته د طالبانو د پناه ورکولو کابل خبرداري ورکړې ده. دا تورونه بیا ولي لګول کیږي؟
دا خبری واقعیم پر حقیقت باندې مبنی دي. کله هم چې د افغانستان سره د برنی کوو د وټلو اعلان شوی دی طالبانو داسې یو شی تر وخت چې بس موږ دا جنگ وګټي موږ به بیا پر کابل باندې خپل بیرغ لګو. د افغانستان د جنگ چې دی دا جنگ واقعي هم په دې کې د پاکستان ایستای انوال ده. موږ تاسو وینو چې کله هم پر هلمند کې دی برید کوي یا کله هم پر خوست او په پکتیا او په داسې ځایونو کې طالبانو لخوا چې کوم برید کیږي د دې د مړو چې کوم ترسیل یا ټول بیا پاکستان ته روان دي. د طالبانو ټول زخمیانو علاج په پاکستان کې کیږي. په زراو داسې مرکزونه دي چې هلته د طالبانو برتی کیږي د افغانستان د جنگ لپاره. د افغانستان په دې اوسنۍ کشاله کې د پاکستان مداخلت دی. بیا هم د هیڅ کله د دې تایید نه دی کړی چې هر موږ په دې شي کې انوال یو. په دې خپل د پاکستان د فوج متقاعد جنرالان یا کرنلان یا برګیډیریان لکه برګیډیر یوسف، کرنل امام، جنرال امید ګل د ټیلو خلکو په بار بار ویلي دي چې موږ په افغانستان کې څو غشتل په افغانستان کې طالبان د چا لپاره جنگیږي، په افغانستان کې طالبان د پاکستان د بقا لپاره جنگیږي.
خو د پاکستان چارواکو په وار وار دغه تورونه رد کړی دي. د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان د هیات وروستی سفر به څومره پر طالبانو یا هم په پاکستان کې دننه پر هغو کړیو چې د طالبانو ملاتړ کوي د فشار سبب سي؟
کوم د افغانستان جمهور رئیس سره یو مل ډېر لوړ پوړی پلاوی ولاړی امریکې ته پر طالبانو خو څه کوي دا چې د پاک طالبانو پر لراو باندې یا طالبانو پر ټکی چې ورته ویلی سو چې پاک طالبان یې کریټ کړی دي دا خلک ډېر پریشان کړي وو. د پاکستان رسنۍ چې تو ګوري د پاکستان ټلویزیون شو ګوري هغوی پر دې کې ډېر سخت پریشان وو چې جمهور رئیس اشرف غنی امریکې ته تللې دی په امریکا کې به دا څه کیږي. پر دې باندې واقعي پر دې باندې سخت فشار دی. موږ افغانان جهان سره د خپل سیاست په نوې پړاو کې ننوځو. موږ د جهان سره پر دې باندې خبرې کوو چې نوې پړاو د هیوادونو ترمنځ د خپلو ملي ګټو پر بنیاد باندې د راکړه ورکړه په بنیاد باندې سره کم کولای شو چې خپل تعلقات مزید وساتو او په دې کې نتیجه موږ تاسو ولیدله چې د امریکې لخوا جمهور رئیس او د سره مل پلاوي ډېر زیات لاسته راوړنې دي. په دې غو طالبان ښکاره خبره د طالبان څخه چې پاید طالبانو کریټیو څوک چا کریټ کړی دي هغه هم ډېر په پریشان دي.
په ورستوي کې د پاکستان ځینو حکومتي مشرانو له دې ډلې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خبرې کړې دي. د ویلي دي چې پاکستان له طالبانو سره اړیکې لري خو کنټرول نه ور باندې لري. شاه محمود قریشي دا څرګندونه ورسته تر دې وکړې چې ځینو افغان چارواکو له دې ډلې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پر پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه پوري کړل. دغه د تورونو تبادله څه معنی؟
پاکستان د ډېر وختونو څخه همدار لوبي او خدای چې موږ په افغانستان کې مداخلت نکوو. افغانستان هم چې دی د موږ امن دی. که په افغانستان کې جنگي نو دا د پاکستان په ګټه نه دی. دا د دې سیاست دی، دا د دې خلک خلایستل دي. پاکستان ډېر ښکارا پر طالبانو کنټرول خوڅه کوي. دا د طالبانو د دې په کومنده کې دي. ثبوتونه دا چې ودا وسنيش کمی عملی وسولي په دې کې ځینې داس خلک نیول سوي چې هغه مستقیما د پاکستان د اردو سره تعلق لري. نو د کروشي دا خبرې دا هیڅ د بنیاد نه لري. دوی خطا استل کوي. پاکستان په افغانستان کې مشکاره مداخلت کوي. په دې باندې پکار دي چې افغانان سر خلاص کړي د طالبانو دا برینام زړه دا ټکه استعمال کم دا وسنۍ جنگ چي دی. د دې عملی مخنیوي د هر افغان فرض دی.
په بلجیم کې د سیاسي مسایلو شینونکو ملک بازای و چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو او پر طالبانو د پاکستان د اغیزو په اړه څرګندونې کولې. په مرکه کې د زینو لګیدلو تورونو سپیناوي خپلواکو سرچینو نه دی کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې د تشدد پیښې زیاتې سیوی پر یو شمیر سیمو افغان ځواکونه او وسلول طالبان مخامخ نشته کوي او له بل د سیمو دنیولو او مرګ جوړل اړولو اداوي کوي. په افغانستان کې د تشدد د لړۍ د امریکایي ځواکونو د بتلو د بهیر له پیل سره جوخت توند سوي ده. په پاکستان کې سیاسي مشرانو تل د افغانستان د جګړې او پر پاکستان او سیمه د هغې د اغیز په اړه ژغ پورته کړی دی. اوس پوښتنه ده چې هغوی په تشدد کې د تازه زیاتوالي ته څنګه ګوري. تفصیل بوریوال کاکړ څخه.
په پاکستان کې د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران وای په افغانستان کې د رواني جګړې حل یوازې د افغانانو په خپلمنځي خبرو اترو کې دی. د دوی په وینا په کار د چین نړیوال او په ځنګړي توګه د افغانستان گاونډي هیوادونه د لاسوهنې پر ځای په دې لړ کې مثبت رول لوبوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زاهد خان د جون پر 8مه مشال رادیو ته ویل چې دوی د افغانستان د اوسنی حالت په اړه اندیشمن دي.
دی ور دیو هغه چې بزور علي نو چې کله الیکشن نه شي باندې دیو بټی کنه واندی دی کنه د تو په هغه سره په ټوپه کې قبضه کوي نو په ټوپه قبضه کوي چې هر یو چې دی هغه ځان له کاره کې هغه روس او هغه چین دی او هغه ایران دی او هغه پاکستان دی هغه دا وایي افغانستان کې دا چې څوک نشي دا وی د مفادات تحفظ کوي دا کې دی نشي.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی مخکش حافظ حمد الله مشال رډی ته ویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره ضروری ده چې د پوینا د امریکا او طالبانو ترمنځ پر سوي تړون عمل وشي. د ویل ګوندې د هرې هغې حلاري ملاتړ کوي چې ورسره په افغانستان کې امن راځي او سیمه ورسره آرامېږي.
جمعیت علماء اسلام د هر هغه پرېکړې حمایت کوي چې په هغه کې د افغانستان د خودمختاري د افغانستان د خپلواکۍ او د افغانانو د مرزي مطابق یو ځای شه حل راوځي چې سیمه ټوله په امن شي. ولې د افغانستان امن د ټول ایشیا لپاره د امن بنیاد دی او که په افغانستان کې ګنګړې شخړې وي دا ټول امن ټول سیمه او ټول خطه ټول جغرافیه به د ګنګړې او د شخړې سره مخامخ وي.
حافظ حمد الله ویل د فکر نه کوي چې پښتانه مشران دي د دې مسلې په هواري کې څرول اولو بولای شي. د ته په وینا هغه ځکه چې د اوس یو نړیواله مسله ده او د نړی بیلابیل قوتونه پکې شکیل دي. د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو په دې اړه مشال رډی ته ویل په کار ده چې په ځنګړي توګه امریکا او نور شکیل هیوادونه دا مسله جدي واخلي.
حالات مزید خرابېږي او د افغان جنگي طرف ته به خبره ځي. زمونږ خو دا غوښته چې په چې څو پورې پدې کې څه جوړه نشوي او فارم تفصیل سره دا کار نشوي نو دا مسله به بیا ډېر سنگین شي او خراب شي.
چې کله د افغانستان او پاکستان اړیکی خرابې شوی وي نو د رغاوی لپاره د افتاب احمد خان شیرپاو په ګډون نورو پښتنو مشرانو هلې ځلې کړې وي. خو نو موري وای چې په دې کې د دوی څرول نشي کېدای. هغه ځکه چې دا د حکومتونو د ستي مسله ده او هغه به هواروي. د پښتونخوا ملي او میګون مرستيال مشر مختار خان یوسفزي مشال رډی ته ویل چې په افغانستان کې نور د جګړې هیڅ جواز نه دی پاتې او په کار د چی زر تر زره ودرول سي.
په طالبانو باندې غت کو چې کستاسو مقصد دی چې مونږه د امریکانو په خلاف نو امریکان خدای دې تاسو سره موعده او غلاړ اوس تاسو ته جنگ د چیشته پاره کوي. د ټول جهان د ټول اسلامي دنیا عالمانو حتی د کعبې شریفې امام د ټولو دا وایي چې افغانستان کې جنگ حرام دی. بیا هم طالبان لګیا دي. مونږ خاص کو اقوام متحده ته چې په دې باندې پلفور اقدامات وکړي. پاکستان او د افغانستان نور ګاونډیان د دې لاس اونیسي او طالبان دې سولې ته مجبور کړي او افغانستان کې جنگبندي وشي.
پاکستان تل داسې نیوکې بې ځایه او بې اساسه بللې دي چې ګواکې دوی په افغانستان کې جګړې تلمن وهي. بلکې د دوی په وینا په افغانستان کې یا د سولې لپاره خپلې پوره هڅې کړې دي او کوي. خو د افغانستان مرستيال ولسمشر امر الله صالح د جون پر 8مه یو ځل بیا پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي پاکستان کولای شي چې د طالبانو د کوربا او ملاتړي په توګه د افغان سولې په پروسه کې د پام وړ رول ولوبوي. امر الله صالح ذات کړی چې د د پوینا ک پاکستان په خبرو کې له افغانستان او په عمل کې له طالبانو سره وی نو دا به یوازې تخریب او بې باوري زیات کړي. د پاکستان حکومت روسه د مرستيال افغان ولسمشر د دې سرګندونو په خبرګون کې څه نه دی ویلي.
ومردل چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د بتلو د بهیر له پایل سره جوخت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. بلخو د تخار امنیتي چارواکي وایي چې ډېر ژر به د دې ولایت ټولې نیول سوې سیمې له طالبانو ونیول سي. د دې ولایت امنیه قمندان رسنوي ته ویلي چې د تلقان شار په نږدې څنډو کې د طالبانو پر ضد د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې له تیرې یوې اونۍ راهیسې پیل شوې سختې نښتې لا هم دوام لري. اوس مهال د جګړې لومړۍ کرښه د طالقان ښار اړوند چشمه شیر په سیمه کې ده. دا سیمه له ښاره 15 کیلومتره لرې ده او د تخار کندز لویه لاره هم له همدې سیمې تیریږي. 45 کلن جمعدین چې د جګړو له کبله د چشمه شیر سیمې څخه بې ځایه شوی وایي په کور کې د هوان مرمۍ لګېدلې او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي.
زموږ په کلي کې جنگ دی. زه له خپلې کورنۍ سره ښار ته کډه شوم. پرون خپل کور ته ولاړم، په کور مې د هوان مرمۍ لګېدلې وه. دروازې ماتې شوي دي او کور مې هم خراب شوی دی. دلته ښار کې وږي او تږي پراته یو. څوک مو پوښتنه نه کوي، نه طالب د خلکو غم کې دی او نه هم دولت.
دا ښایي یوازې جمعدین نه وي چې د سختې جګړې له امله یې خپله سیمه پرېښې، بلکې ورته سلګونه نورې کورنۍ هم شته چې د طالقان ښار ته راکډه شوي دي. محمد شریف د طالقان ښار اړوند د ششمتره پله د سیمې اوسیدونکی دی، خو اوس له خپلې 12 نفرۍ کورنۍ سره یو ځای د طالقان ښار په یو ښوونځي کې اوسیږي.
چی حکومتی هست؟ چی روز از سر ما؟ ما را بانه که در میخانه خود یک آرام زندگی تیر کنیم. ما را از امی کمک تیر
دست ډول حکومت دی او د سال دی. موږ ستاسو له کومک څخه تیر یو، نه یې غواړو. موږ د خپل غریبانه ژوند ته آرامه پرېږدی چې خپل کور کې ژوند وکړو. الحمدلله موږ مسلمانان یو. موږ آرامه پرېږدی، خپله ډوډۍ په خپله پیدا کوو.
دغه داخلي بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې حکومت ورته تر دې دمه لومړنۍ مرستې نه دي رسولي. ولایتي اداره هم په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د تخار ولایت زیات شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. یو شمېر معتبرې دولتي سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د دغو جګړو له کبله د دې ولایت 12 ولسوالیو سقوط کړی دی. د سرچینې په خبره چې په سقوط شو ولسوالیو کې شکمش، بنګي، چال، نمکاب، بهارک، هزار سمچ، خوجغار، خوجبهاودین، ینګي قلعه، دشتي قلعه، رستاق او درقد ولسوالۍ شامل دي. خود تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې دولتي ځواکونو د طالقان ښار په نږدې څنډو کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او د دغې ډلې بریدونه هم پر شا تمبولي دي. د تخار د امنیت قمندان مل پاسوالی کرام الدین سره له رسنوی سره د خبرو پر مهال وویل
بایکشلاکو، فرزاییو، شکرالدینو، طلب بایل در این ساعت و قریدات هم از وجود دشمن پاکسازی شد.
تعلقان و خر پسندو که در امنیتی زوکون و اولیسی پاسون کون که عملیات دوام لریم. از دی عملیات و پنیتیجه که مگ بایکشلاک، فرزایی، طالبای، شکرالدین، عبدال او یو شمیر نور کلی د طالبانو له وجود څخه پاک کړل او زموږ عملیات دوام لري او انشاءالله په نږدې ورځو کې به له لاسه وتلې ولسوالۍ هم بیرته د هیواد له دښمنانو څخه ونیسو.
ښاغلی سری ډاډ ورکوي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به ډېر ژر د دې ولایت له لاسه تللې ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه تصفیه او پاکې کړي. په تخار ولایت کې په داسې حال کې د جګړو د شدت خبرې رابرسېره کېږي چې د دې ولایت په گاونډ کې په کندز او بغلان ولایتونو کې هم له 2 اونیو راهیسې د دولتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي او دې روان وضعیت په عامو وګړو د ژوند فضا خورا راتنګه کړې ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د برېښنا شرکت درې کارکوونکي د برېښنا د پرې سوستنو د نشلولو پر مهال وژل سوي. د دغه شرکت ویان نن یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه معلومه نه ده دغه کارکوونکي د جګړې له کبله وژل سوي که برېښنا نیولې دي. دا به د اصل کې ده چې تېره شپه یو بیا د پروان په بګرام ولسوالۍ کې به د وارداتي برېښنا یوه ستنه په بم والوزول سوه. تفصیل له ازادي راډیو له خبریال څخه اورو.
د افغانستان د شرکت دری کارکونکو د جمعې پورز کله چې په خنجانو کې دوی د برېښنا د پریشو تارونو نخلول کول ووژل شول. خو د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې تر اوسه پرې معلومه نه ده چې دغه درې کسان په جګړه کې وژل شوي دي او که نه برېښنا نیولې دي. مخکې له دې داسې ویل شوي ول چې په برېښنا په موضوع کې برېښنا پیدا شوې او دوی چې کله د کار پر مهال ول دوی وژل شوي دي او برېښنا نیولې دي. خو اوس برېښنا شرکت وایي چې تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کسان برېښنا نیولې دي او که په جګړه کې وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې برېښنا شرکت بیګاش په هغه دوستنې چې په سالنګ کې د وسلوالو لخوا ویجاړې شوې وي دای ورغولې او خلکو ته زیرې ورکې چې د کابل خاریانو ته او هغه ولایتونه چې د دغې وارداتي برېښنا برخمن دي دوی ته به برېښنا سره سبا بیا ورکړل شي. خو له هغې وروسته یوه خبرتیا دوی بیا هم خپره کړه چې په بګرام ولسوالۍ کې بیا هم یوه پایا د وسلوالو لخوا ویجاړه شوې ده چې دا نور کار ته هم اړتیا لري. برېښنا شرکت وایي چې په تېرو درې میاشتو کې دا یو دیرشمه د برېښنا ستنه ده چې د ناپېژندو وسلوالو لخوا ویجاړېږي. دوی وایي چې په دې برخه کې امنیتي بنسټونو ورسره په وار وار ژمنې کړي دي چې دغه برخه کې به خپل هغه کشفي برخه چې دغه پیاوړې کوي او څوک چې دغه ستنې ویجاړوي دا به نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. خو په دې برخه کې هېڅ هم نه دي شوي. برېښنا شرکت په دې برخه کې یو ځل بیا په امنیتي بنسټونو باندې او دغه شان په خلکو باندې غږ کوي چې د دوی په سیمه کې که څوک دا کار کوي دوی دې ونیسي او له دوی سره دې همکاري وکړي. بله سالی سره
ډېره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو واورېدل چې برېښنا شرکت وایي چې درې کارکوونکي د برېښنا د پریسو ستنو د نښلولو پر مهال وژل شوي دي. په دې وروستیو کې د برېښنا پر ستنو او کیبلونو یا لینونو حملې زیاتې شوي دي چې وخت نا وخت پر کابل او ځینو ولایتونو د برېښنا جریان
پریکیجی. آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په مسایلو کې تاوده موضوع دا ده چې د بریتانیا د روغتیا وزیر وروسته له هغې دنده پریښوده چې د خپلې همکارې سره ځینې عکسونه خپاره سول. دغه عکسونه چې امنیتي کمرو اخیستي او یوې بریتانوي ورځپاڼې خپاره کړي د روغتیا وزیر څرګندوي چې خپلې همکارې ته یې غېږ ورکړی دی. دا کار د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د حکومتي اصولو ماتول بلل سوي دي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک چې د کووید 19 د بندیزونو د پلانولو او عملولو کې مهم رول درلود د جون په 28مه استعفا ورکړه. یوې ورځپاڼې د هغه عکسونه خپاره کړي چې دی پکښې په حکومتي دفتر کې خپلې مرستیالې ته غېږ ورکوي. هانکاک د کورونا وبا پر وړاندې د برتانیې د حکومت په مبارزه کې مهم پریکړه کوونکی و. خو عکسونو یې وښوده چې د کورونا ضد اصول مات کړي دي. دو سلویشت کلن هانکاک تر دې وروسته پر ټویټر په خپره کړې ویډیو کې وویل کله چې موږ قوانین جوړوو باید ورباندې ودرېږو نو ځکه زه استعفا ورکوم. د جون په 15مه په دیسن ورځپاڼه کې خپرو سوي عکسونو کې میټ هانکاک جینا کولا دنجلو ته غېږ ورکوي. دوی دواړه خپل ودونه لري. ورځپاڼې ویلي چې د عکسونه د روغتیا وزارت په ودانۍ کې په مې میاشت کې اخیستل سوي دي. دغه مهال د قوانینو تر مخه چا نسو کولای د خپلې کورنۍ له غړو پرته د بل چا سره نږدې تماس ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې هانکاک به په پرله پسې توګه پر تلویزیون څرګندېده او خلکو ته به یې ویل چې پر کورونا ضد لارښوونو عمل وکړي. له همدې کبله په پارلمان کې د هغه د محافظه کار ګوند غړو پر د فشار راوړ چې استعفا ورکړي. هانکاک له کورونا ویروس ضد لارښوونو څخه د سرغړونې په خاطر او همداراز یې له خپلې کورنۍ څخه بخښنه غوښتې ده. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په لومړي سر کې ویلي و چې د هانکاک استعفا یې نه ده منلې او د جون په 28مه یې وویل چې د هغه په استعفا خفه دی. جانسن د کورونا ویروس د مبارزې پر مهال د هانکاک د خدماتو ستاینه کړې ده. د هانکاک پر ځای به ساجد جاوید د روغتیايي چارو د وزارت چارې پر مخ وړي. جاوید مخکې د برتانیې د مالیې وزیر پاتې سوی خو د روغتیا په برخه کې تجربه نه لري. په برتانیا کې تر اوسه 4.5 میلیونه خلک په کورونا ویروس اخته سوي او 1,08,000 مړه سوي دي. په وروستیو اونیو کې د کووید 19 نوې پیښې زیاتې سوي دي. حکومتي شمیرې شي چې په تیره یوه اونۍ کې 3000 کسان په دې ویروس اخته شوي دا د تیر اونۍ په پرتله 50% زیاتوالی شي.
ومردل چې د بریتانیا د روغتیا وزیر ورسره له هغه استعفا وکړه چې د خپل همکاري سره ځینې اکسونه خبرتول او دغه اکسونه په ځینو بریتانوي ورسپانو کې راغلل چې ورسته اوربندي جنجال وسو. دوه اونیز پروګرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدل سي د انصاف پلاټ کې او د وروکو دوستانو د پلاټنې پروګرام اوس به له سپیولستان ځینې د مهمو خبرونو لنډیز وورو.
د میدان وردګ امنیتي چارواکي وایي شپږ